ټول استوګنځای پکې دی نوم ورکړی دی. د روسیې سفارت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي او د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت دا مسله کم اهمیته بللې ده. او وروستی خبر دا چې متحد ایالاتو او برتانیا په هنګکانګ کې د 1400 معترضو فعالانو نیول کېدل غندلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون شنبه وویل دا اقدام هغه تضمینونه په خطر کې اچوي چې د برتانیا د مستعمرې ته 40 کاله مخکې هغه مهال چې چین ته سپارل کېدله ورکړل شوي وو. له دې مخکې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر هم دا نیونې غندلې وې او ویلې وو چې په سوله ییزو اعتراضونو کې ګډون د هنګکانګ د خلکو له بنیادي حقونو څخه دی. دا خبرونه.
روغتیا د ژوند شتمني.
دلیا مهربانه خدای په نامه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیله ومني. هیله ده چې روغ سلامت او خوشاله اوسئ دوستانو. بیا هم روغتیا د ژوند شتمني د خبرونه ده او زه تمنا وهیدی له تاسو سره یم. دوستانو تاسو نه هیله مې ده د خبرونه تر پای از مونږه ملتیاو کې خبرونه کې برخه واخلئ. که کومه پوښتنه لري کولای شئ خپل پوښتنه هم مطرح کړئ. دوستانو نن په خبرونه کې مو موضوع ټاکلې ده تور زیړی یا هپاتایټس بی. دغه مو د خبرونه موضوع ده او مونږ سره په خبرونه کې د خبرونه په لومړی برخه کې به ډاکټر عبدالمنان خوشحال صافی به موږ سره په خبرونه کې وي او د خبرونه په دویمه برخه کې به ډاکټر حافظ الله عمر خیل به خبرونه کې موږ سره ملمه وي. که تاسو کوم پوښتنه لرئ نو کولای شئ چې خپل پوښتنه مطرح کړئ. ډاکټر صاحبان به تاسو سره د پوښتنو ځوابونه حتما درکړي. نو اوس هم د خبرونه په دې برخه کې د ټلیفون په کرخه کې موږ سره ډاکټر عبدالمنان خوشحال صافی دی. ډاکټر صاحب سلام علیکم. زما غاوري تاسو تاسو هلو. نو فکر کوم چې ډاکټر صاحب زما غږ ناوري. خیر لږ وروسته به بیا هم ډاکټر صاحب سره اړیکه ټینګه کړو. بلې سلام.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکات.
علیکم سلام. څنګه یاست ډاکټر صاحب؟ خاسته مننه کور آباد. خوشحاله اوسئ. او بخیر ډاکټر صاحب چې ستاسو وخت مو ونیو او یو څو دقیقې به موږ ته ځانګړي کړئ.
مهرباني ده زستا خدمت کی.
ډیر زیاته مننه. نو ډاکټر صاحب د خبرونه په سر کې کوم ته دا وایي چې تور زیړی یا هپاتایټس بی څه ډول ناروغي ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. او استاد الله جل شرو د سنان دینې درود پر سردار د کائناتو استاس تاسو ته استاد طریقه ټول او د دین په خپل د مینې او دزړه تعالی سلامونه احترامات تقدیم کوم. خدای وکړي چې وکولای شو ستاسو خدمت کوم.
علیکم سلام.
مهرباني. دغه مرض چې کوم تاسو یاد کړئ هپاتیت بی زموږ په خلکو کې په نامه د تور زیړی هم مشهور ده. دا د خلکو د ځان یو نوم ورته ایښی دی علمي نه ده. ما اوس مسما شو د خلکو په دې نام پیژنې. نو ارزو کوم چې اصلا د خپل اول د ویروس چې اوس نور مرضونه ویروسي شایع شوي دي او خلک ورته ډېر ختم دي دغه په قدیم روم کې اول ځل لپاره په قبل میلاد کې د میلاد نه وړاندې دا اصطلاح رامنځته شوه چې هلته د زهر په نامه استعمالوله. د زهري موادو ته ویروس ویل هغه بیا په نولسم پیړۍ کې چې په لنډ ډول تاسو ته ارزو کوم د هغه مایکرو ارګنیزم یا هغه واړه کوچني موجودات چې حتی په ساده مایکروسکوپونه هم د لیدلو وړ نه دي د الکترون مایکروسکوپ واسطه د لیدلو وړ ګرځي. دغه ژوندي موجودات چې په داخل د ژوندکو یا حجراتو کې دی سبب د انتقال د مرض کېدل دي ته ویروس ویل. اما اوس په ویروس په ډېر وسیع یا پراخه معنا استعمالېږي چې یو لړافات یا امراض دي مایکروبي مایکرو ارګنیزم. په دې باندې زیات بحث نه کوم چې اوس په دې باندې هم یو تعداد د طب علما متفق نه دي چې دا ژوندی موجود دی او که نه دی. یو تعداد وایي چې هو دا ژوندی موجود دی، یو تعداد وایي چې نه دا ژوندی موجود نه دی، یو سمی زهري ماده ده چې کوچنی پارحال. دغه ویروسي مواد چې سبب د هپاتایټس کی، هپاتایټس چې په عام اصطلاح کې د تشریح متاسفانه زموږ ستاسو په ژبو کې علمي اصطلاحات کم دي. هپاتیوم په لاتین کې ځیګر یا ینه یا جګر ته وایي، او هپاتایټس چې شو په لاتین کې دا زخم د عضوي ښیي. په فرانسوي کې بیا په لنډ ډول یاده کوي هپاتیت کېږي، هپاتایټس یا په لاتین کې ویل کېږي، فرانسوي ژبه کې بیا هپاتیت ورته وایي. دا یعنی دغه ویروسي یا دغه مایکرو ارګانیزم یا دا واړه ژوندي موجودات چې کوم دي، دا په زیب د وینې د لارې په ینه یا ځیګر کې ځای نیسي. اول ته سبب د التهاب یا د زخمی کېدو د ځیګر یا د ینې یا د ځیګر کېږي. دا بیا په صورت عموم په لنډ ډول درته ارز کوم چې دا تقریبا 15 ده، یو ای ده، بی ده، سی ده، چې دا سی ته پخوا نن ای و نن بی ویل، یا نه ای ده نه بی ده، دا ویل اوس په نامه د سی ا دي، او بلې ډی یا دلتا په نامه یادی ده، 15 نه وای ای په نامه. درچې دوه نوه نورې هم په کتابو کې ذکر راځي په نامه د جی او ټی ټی، یعنی چې ونه وشي چې هغه بیا سبب د التهاب نه کېږي. یعنې تر اوسه تثبیت شوی نه ده چې هغه نوه د جی او ټی ټی سبب د التهاب د کبد کېږي، که نه عربي کې جګر ته یا ځیګر ته کبد وایي. زمونږ طب کې چون معمول شوی کله زما خولې ته راځي کبد، نو کبد هم په عربي کې هم د هپاتیوم چې په لاتین کې جګر ته وایي. موږ تاسو خلکو ورته څوک ینه وایي، څوک ورته ځیګر وایي، څوک ورته جګر وایي. نو دغه میکروبونه نظر په نوعیت د انتیجن او انتیبادي خپل، چې دا د اصطلاحات ایمونولوژیک یا معافیتي اصطلاحات دي په طب کې. نو دا انواع د دې تعینی کي چې ای چې کوم دی، دغه نوع دی چې دا زموږ ستاسو خلک د زیړي په نامه یادوي، په داخل د ځیګر کې سبب د التهاب ده د صفراوي لارو کېږي، او صفرا خپله زیړ رنګ لري درته معلوم ده. هغه چې دا صفراوي لارې په ځیګر کې التهابي شي، نو صفرا یا دا زیړ مواد یا بلروبین یا ماده ده، دا داخل د وینې کېږي، وینه یې تقسیمي ټول وجود ته رنګ د ناروغ زیړ اوړي. نو ځکه دې مرض ته، دې ناروغۍ ته زموږ تاسو خل زیړی وایي، او کنا عامل ویروس ته ویروس هم نه وای ای، دته دغه ځینی په نامه چې شاید زموږ تاسو خلک یادې ده ای نه ودا. او بی چې ده دا هپاتیت بی، دغه نور ټول انواع یا ډولونه چې ما تاسو ته ارزو کړه، دا د ساختمان د نظره شکل د آر این ای دی، یا راین بون نیکلیک اسید چې ورته وایي، نه ود پروټین ده. او دا تنها بی چې ده، دا نو د ډی این ای پروټین لري. نو په دې باندې بحث نه کوو، ځکه چې ضرور ده خلکو ته د فهم وړ نه ده. صرف هغه نقاطو باندې غواړم چې هغه ونیسم تماس چې خلکو ته د فهم وړ شي. دغه بی چې ده، دا یو نوع ویروس ته چې د نورو ویروسونو سره په خپل ساختمان د کیمیاوي او پروټینی کې فرق لري. انور ټول آر این ای دی، دا نو چې دا ډی این ای دی، دا هم زی د وینې د طریقه هغه ای چې دا د عادی تماس د لارې هم انتقال کوي. مثلا یو لاس ورکول، یو د پاک له استفاده، یو قاشق او پنجه له استفاده، یو حتی یو بغل کشی او ریماچین هم انتقال کوي. اما بی چې دا تر دته سیروم هپاتیت هم وایي، دا بو په دې خاطر چې تر څو چې د جوړ یا د روغ انسان وینه د ناروغ انسان د وینې سره په تماس راي نشي، انتقال نه کوي، یعنی سرایت نه کوي، یو نوبل ته صرف د وینې د تماس په وسیله انتقال کوي.
بله بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. لتا سو څخه دوستانو کتا سو غوړې چې ډاکټر صاحب نه کوم پښتنه لري خپل پښتنه مطرح کوي نو کولای شي چې موږ سره اړیکه کې شي. زموږ ټلیفون شمیرې دي 0999 45 50. بل شمیره هم لرو 0900 825 55. دغه مو د ټلیفون شمیرې دي که کوم پښتنه لري زموږ د خبرونه موضوع تور زیړی یا هپاتایټس بی دي نو په دې برخه کې که پښتنه لري کولای شي چې خپل پښتنه مطرح کوي. نو ډاکټر صاحب که استاسو اجازه وي واړی کبا وخلو اوریدونکو په اړیکه کې. بلې سلام علیکم. بلې سلام علیکم. زما د ګوري
وعلیکم السلام وحیدی خو سلامونه تاسو ته محترم ډاکټر صاحب صافی ته هدي ورداګم د ورداګو د چاکتی ولسوالینه.
علیکم سلام. زمونږ سلامونه هم منه مننه کوم تاسو نه. نو تاسو مهرباني کوم پښتنه لري
مننه. اول خو پښتنه د محترم ډاکټر صاحب نه دغه چې دا تور زیلای په څو ډول دی او هغه کسان چې په دغه زیړی باندې هم د مختلفي کوله کومه تلای سپوي شي چې زه په دغه تور زیړی باندې اخته شوایم کومه الان په وجود کې رسی او بل هغه نو پراتو سیمو کې چې په دغه مریض باندې او څوک مختلفي په تور زیړی باندې نو چې لاس راځي کلینیک او شپخوري ته ونه شي چې کله سیمه شته چلته کلینیک او شپخونه ډېر کم کوي هغه کوم نو هغه د پسته پودا وکړ کوم نو رزونه است پودا وکړ چې دغه مرز نه علاج پیدا کو. مننه
تاسو نه هم مننه کور آباد خوشاله اوسئ. تاسو ته به ډاکټر صاحب جواب درکې. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. زما غوړی تاسو زمنګ دی ورور پختنه د لودله د تور زیری د نو پاک لایو ویلې دغه خو تاسو مخکې جواب کړل دغه پختنه. نو اوس به دغه نخو نخانو ته را شو چې د تور زیری علایم یا نخ نخانی سدي.
هو دا ورور ته پختنه ما واورې د اول خدا چې د ده هدف باندې کله غلط پوښنه مې کړې. هدف د هپاتیت د انواع نه یې یا د زیګر د التهابي ویروسي افاتو د انواو نه خو ما تشریح کړو ته نو ویل چې ا بي سي دي اي جي او تي تي ده.
bale bale da khota so tashreh ukra bale
da pinza na wai chi de da sabab de zigar de iltihab ya zakhm murtadu shwele de iltihab ya bal istila da arabi na khast shwe chi la ham taw la ham da ur lambi taw ta so fikr de kana
bale
bale iltihab ya latin ki inflammation taw چې دا موږ او تاسو خلک د زخم په نامه ترجمه کوي چې زی طرفدار نه یم.
اها بله بله ډاکټر صاحب بخیر په بخنه سره دغه انواع او اقسام خو تاسو مخکې تشریح کړل کړه زه دغه نخو نخانو ته راشو چې د نور اوریدونکو پښتنیم بیا پاتې کیږي.
او زما دا ورور چې په تاریخي کې پاتې شي چې کومه ده یو تماس ونیو چې دا خپل دا که هدف د انواع د هپاتیت بي وي هپاتیت بي بیا صرف په نو د پروتین کې چې دیتا پتیبي اصطلاح کې په عام اصطلاح کې نشو کولې چې دا تشریح کو خو څلور یا پنځه نو راځي چې انتی بادي پر اساس باندې وجود کې هغه ماده چې وجود کې د خارجي پروتین په اساس د وجود ته داخلي کې د انتی جن وشتل کیږي دغه په ځکه چې وجود کومه دفاعي جوړي معافیت د انسان د وجود دا انتی بادي ده. د دغه پر اساس باندې تقریبا څلور پنځه نو اما د دې تولید د مرض چې کوم کې یعنی التهاب چې رامنځته کیږي په جګر کې د کې بیا فرق نشته. راغلو دې ته چې دا څنګه چې نه خالي لیست دا یو عادي حالت ځنه نیولې عین تر سرطان پورې سرطانی حالت پورې تغیر د شکل لدی کلینیکي یا د ظاهر کې په ابتدا کې چې کله د وایروس د وینې د سیروم د طریقې د انسان وجود داخليږي کوم خاص نه خالي نه لري دا وکله چې حتی دا یو مرحله مخفي لري تقریبا څلور هفته شاوخوا کې دا مرحله کې هیڅ تغییرات مریض نشي احساسولای او ډاکټر هم نه پی ځکه چې کوم نښې نښانې نه ورکي او دا حتی کېدلی شي چې تر څو میاشتو پورې په داخل د کبد یا ځیګر کې هلته پاتې شي غیر فعال شکل باندې سبب د تولید د کوم خاص مرض لکیږي او سبب د تغییر د علائم هم نکیږي. خو کله چې کدا په فعال شکل یا اکتیف شکل په ځیګر کې واوخته او داخل د ځیګر کې التهاب او تخریبات رامنځته کړل، بیا نو دلته نښې نښانې فرق لري. په ابتدا کې مریض خسته، کسل او ناتواني احساسوي او اشتهای خرابیږي، ډنګریږي، کله ناکله پکې د زیری نښې هم څرګندیږي. خو ښي خواته په ټټر کې یا سینه کې یو دروندوالی، ناراحتي او نارامي احساسوي. کله ناکله کله کله ورسره تبه هم مریض لري، خو ځاندردي، کسالت، خستګي، ناتواني، ضعفیت دا ښي نښې دي چې په مریض کې رامنځته کیږي. وروسته نو بیا د دې نښې نښانې دي چې هلته بایددي کېږي چې ځیګر خراب کړي، د ځیګر وظایف خرابیږي. او د ځیګر وظایف چې کله خراب شو نو هلته نظر په مرحله د تخریباتو بیا نښې نښانې فرق لري، چې دا ډېر لوی بحث دی.
تاسو نه ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو ویلي چې ډیری وخت دغه تور زیړی یا هپاتایټس بی په دوه رقمه وي، غیر فعال او فعال. په کوم حالت کې دغه تور زیړی فعال کیږي او په کوم حالت کې غیر فعال پاتې کیږي؟
هو، نو دا په مختلفو حالاتو کې فرق لري. په دې پورې فرق لري چې ویرولانس یا اندازه د مداخلې د ویروسونو څومره ده، قدرت تولید مرضی څومره ده. او
ډاکټر صاحب بخی دغه تاسو خبر ته وروس تر شو اوس یو اوریدونکو لرو، اوریدونکو به وخت به تر اګرز تاسو خبر ته. بله، سلام علیکم.
وعلیکم تمنا وای دی خور، سلامونه تاسو باندې کوم تاسو رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو ملما ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام، زمونږ سلامونه هم منه. تاسو نوم کوم ځین امریکانی ولې؟
تاسو دایمي اوریدونکو، تاسو دایمي همکار قاری صاحب پښتون جوزګان.
اها قاری صاحب، تاسو ته خیرغلا سم په خیرغلې خبرونه ته مهرباني پښتنه لری.
او خور کی پښتنه شه خامخا پښتنه نور چې څنګه درته وښتم. پښتنه نه اوله پښتنه نه ډاکټر صاحب صدا ده څنګه تور جړی د انسان اول د انسان د بدن په کوم حجرات کې پیدا کیږي؟ بار اول څه پیدا کیږي؟ او دومره پښتنه نه ده چې دا پښین پرم تعلق لري، یعنی په کوم شین یا په ډیر شین یا په فلور شین پښته شین؟ او دوه درېمه پښتنه مې ده په نورو کې ډیر پیدا کیږي که په سوزو کې؟ او خلک د شي په نرم پښتنه مې ده، خلک وایي وای دا تور جړی که وقایه نشي دا وای پر سرطان، پر سرطان باندې اوري
برتر کوم ځای واقعیت لري؟ آیا واقعیت لري؟ څنګه لري؟ تاسو نه ډیر زیاته مننه. تاسو پښتنه به تاسو ځواب شي. مننه تاسو نن په مخه ده، خوشاله اوسئ. مهرباني ډاکټر صاحب، تاسو کولای شئ خپل خبرو ته دوام ورکړئ.
او د دې ورور خبرې ته جواب هم کوم
غته اول به امغه د فعال او غیر فعال د تور زیړی پاک لبا تاسو څخه وورو، بیا به ورسره راځو د دې ورور پښتنو ته.
نو هغه مې ارزو چې د تر یو وخت دا په دې پورې اړه لري چې د خپل اندازه د مداخلې د ویروس، یعنی په کوم مقدار ویرولانس دی ته وایي چې څومره ډېر د یو انسان وجود ته داخلیږي، بیا هلته د دې د تکثر اندازه څومره ده، یعنی کثرت کې ډېریږي که نه خپل ویروس زیاتیږي. او په دې پورې چې دا قدرت د تولید د مرض څومره دی، بیا په زمین کې خپل دغه میزبان یا کوربه انسان یا ناروغ ته چې دا مداخله کوي د هغه د وجود مقاومت څومره دی، تشخیص مقدم شوی که مؤخر شوی، یعنی زر تشخیص شوی که په تشخیص کې ځنډ راغلی دی، او په دې پورې اړه لري چې د علاوه د دې هپاتیت ځینې نور کوم امراض په وجود کې لري که نه لري. نو په دغه اساس باندې اندازه د تولید د مرض د دې ویروس فرق لري. خو په هر حال کله چې هلته په فعال شکل به تبدیل شو، نو چون سبب د التهاب د ینې یا د کبد یا د ځیګر ګرځي او د هغه وظایف خرابوي او وظایف اساسی ډیر زیات په تواوت کې د ین یا جګر ته فابریکا د وجود وي، ځکه ټول غذایي مواد چې موږ تاسې خورو دا میدی و کلمو تزی کلمو ندا جذبیگی یا سیستم ده پورتال سیستم پواسطه یا عربی که ارتا باب سیستم بابی سیستم وی دیده پواسطه را دا طول مواد به شکل شیلو سیاد شدوم پر اقام بانده دا غذایی مواد کلمو دا جدار یا دیوال نزی زیگر تا زیگر که هلتا تصفیقی پاکیگی او استقلاب تغییر شکل یا میتابولیزم په تاوت کې یا په عربي کې استقلاب ورته یعنی تمام مواد خپل شکل بدلی تغییری انقلاب په کې راځي تغییریږي ځکه ورته استقلاب وایي ضروري مواد وینه ته ورکی ټول جوته تقسیمې غیر ضروري په خپل ځیګر کې ذخیره کیږي او بل دا چې خپل ځیګر تقریبا په حدود 400 to 500 cc وینه ذخیره کوي یعنی که وجود وینه ضایع کی 400 to 500 cc ځیګر یو ډیپو ده دا 400 to 500 cc وینه فورا وجود ته اچي بل دا چې تشکل یا جوړښت د بعض ویټامینونو کې دا رول لري د تحشر د وینه یا د وینې د لخته کېدو یا د درېدو له دا چې وینه جاري کېږي دی بېرته درې او تقسیم د غذایي موادو کې دا ډېر لویه ستره وظیفه لري په همدې اساس دی که چیرې دلته التهاب رامنځته شي دغه ټول وظایف چې ما تاسو ته په لنډ ډول یادوري وکړل دا ټول هغه کېږي مختل کېږي او نظر په تخریباتو او نظر په دغه مراحلو د تغییرات د وظایفو چې د ینه یا د ځیګر په وظایفو کې تغییرات راځي نو نښې نښانې او ظواهرات یې هم په همدغه اساس باندې فرق
بله
د دې ورور پښتنه ته چې دوی ویل چې دا په سرطان بدلیږي کنه بدلیږي هو وروره دا کېدلی شي چې حتی په وخت زمان سره که چیرې دا بېغوري وشي دا حتی کېدلی شي په سرطان باندې بدل شي. د ورور په لبله پوښتنه چی وه؟
بله پښتنه دا وایي چې دغه تور زیړی په کوم سنه سال کې ډېر لیدل کېږي؟
نظر په دا په سن سال پورې ورور اړه نه لري. دا چون د یو انسان نه بل انسان ته د وینې د تماس په واسطه انتقال کوي او دغه انتقال وسایل هم ډېر مهمه دي ډېر ضروري دي چې زموږ خل باید پې پوه شي. په نوره دنیا کې خو همداسې وایي چې د دغه وسایلو چې د ناروغ وینه د روغ سړي د وینې سره په تماس راشي دا چې پاره ذریعه وي که د ستنو طریقه وي د پیچکاري د ستنو د سیروم په واسطه ځکه همدلته چون اوله کې دا داسې تثبیت شو چې د سیروم هغه سیټونه د سیروم چې یو ناروغ استعمال کړي او بل نفر استعمال کړي د هغه د طریقې انتقال کوي او بله دا چې د وینې سیروم د مایع برخه د انسان د هغه ته د سیروم وایي چې وینه لخته شي او مایع پیدا کړي هغه شفاف مایع ته سیروم وایي.
دغه
سیروم چې په تماس راغی نو ځکه د بی یا تور زیری ته سیروم هپاتیت هم وایي په تبابت کې په دغه دلیل دی. نو اوس غیر د دې نه چې د ستنو د جرایي د سامان آلاتو د پواسطه زموږ ستاسې په هیواد کې ډېر زیات مهمه دغه سلمانیانو او د ارایشګاو موضوع ده چې دغه زموږ ستاسې ډېر خطرناک حالات یې همدغه دی چې دلته پاکیګانې استعمالیږي دلته د ویښتو د شکولو وسایلو هغونه استفاده کوي حالاتونه استفاده کوي او د یو ناروغ وینه د روغ سړي وینې سره په تماس راځي او انتقال کوي دا مرض ورته. نو غیر د دې نه دغه شاخ وهل زموږ ستاسې په اطرافونو کې لا تروسه شته شاخ وهي ښکار استعمالي پاکي باندې زخم ورته جوړوي یا دا خالونه چې وهي ښځو کې چې زموږ ستاسې رواج دی حتی نارینهو کې هم شته بعض ځایو کې چې دا شنه خالونه چې دا خالونه دي د ستنو په واسطه زخمي کوي. نو هغه ستنه چې یو ناروغ ته استعمال شوي بیا روغ سړي ته استعمال شي د دې په واسطه مینا پتاماس راځي
او ډیره مننه
او باخي صاحب زه غواړم دا پلان دا ولارست غیر د دینه دا جنسي مقاربتونه سوال لاندې او زمنن دا د مغزه د حشراتو لکه دا خاصه کو رګیو سپګیو میاشي دا چې دی دا په غربي نړۍ کې چون اوس تقریبا د سوال نه دی نو هغه وایي چې دا سوال لاندې تر اوسه تثبیت نه دی چې آیا دا د دې حشراتو د نیش په واسطه انتقال کوي د یو ناروغ نه بل ته کنه خو زه په دې عقیده یم چې کیدلی شي زمونږ په هیواد کې دا وشي ځکه چې تاسو فکر وکړئ چې ملاریا عامل پرازیت دی چې پرازیت ویروس نه ډېر لوی موجود دی نو پرازیت چې ملاریا یا د لشمانیا د کالدانه چې ورته وایي دا انتقالولی شي ویروس نشي انتقالولی خو زه په دې عقیده یم چون زمونږ په هیوادونو شرقي نړۍ کې تحقیقاتي او څیړنیز مرکزونه نشته چې دې باندې تحقیق وکړي خو زمو هیوادوالو ته دا هغه پیام وایم چې دې سره د احتیاطو کې کېدلی شي چې د دې په ذریعه هم انتقال
بله بله تاسو نه ډېره زیاته مننه اورېدونکي ډېر زیات دي او د تلیفون په کرښه کې ټول په تمه پاتې دي چې پښتنه خپلې ماتره کې بله سلام علیکم بله سلام علیکم زما غاورې تاسو
السلام علیکم نبیولا زبلای د زبل ارغنداب ولسوالی شیګان کې رسیدم چې دا وس غزنه تمنان دي
تاسو ته خرغلاس ما د خیسه غزنی نه مهرباني کا کما پښتنه لری
مننه ډاکټر صاحب محترم ته هم سلام په احترام او پرسنه می همدا ده ډاکټر صاحب محترم د تور جوړی ځینی عالمي همدا سي د یو کس چې چرته یو کس په مبتلاوي د هغه کس او جلد تور وي نو دا چې کېدای شي یو مریض په تور جوړی مبتلای او رنگ او جلد یې نه تور دا چې کېدای شي که چیرته یو مریض غفلت وکړي زر د دې مریضي پاتله دوا ونه کې څومره له سنځو سره بیا مخامخ کیږي څومره خطرې ده او بل آیا واکسین لري مننه
تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم تاسو پښتنې ته به ډاکټر صاحب حتمان ځواب ورکړي ډاکټر صاحب زما غاورې تاسو
د دې خورکې سلام تو علیکم او دا غوړ یو خبره زوته وبم دا چې دا عمر یا سنسال هم ډیر رښنه لري پکې په هر سنسال کې چې وینا د ناروغ سړي وینا د روغ سړي د وینې سره په تماس راغله کدا ځواني که زوري که ماشومی که ندی که خزایی په هر عمر کې په هر جنس کې پیدا کیږي
bale bale دا په خانه پښتنه د قاری صاحب وا مهرباني
چې قاری صاحب د جواب پاتې نشي او د دې خورکی په جواب کې وایم چاول خدای خبره بيخي د ذهن نه لري چې دا مرض چې تور ژړی ورته وایي دا معنی دا نه ده چې د انسان د جلد رنګ تور اوړي داسې شی نشته خورکی د رنګ جلد کې تغییر موکي نو زیړ اوړي په دې کې هم ځکه چې د جګر التهابي کېږي هغه سپرایي مواد چې رنګ زیړ دی او بیلوبین په نامه یو ماده ده د هغې معنی هم دا زیړوالی دی نو هغه په وینه کې ګډېږي راځي جلد زیړ اوړي په ټول اشکالو د هغې کې اما په دغه بي کې چې دی دا اکثره تغییر د رنګ د جلد نه راځي کله ناکله تغییر د جلد راځي اما په هیڅ وجه رنګ د ناروغ په دې کې تور راوړي چې دې ته تور زیړی نومېږي دا یو غلطه اصطلاح ده چې عامه شوې ده تور زیړی سپمونه تور زیړی یعنی یوار زیړ شي بیا تور شي دا څه معنا ورکوي هیڅ معنا نه لري یا سپین زیړی ورته وایي دا سیته یو چې د خل ورته سپین زیړی وایي سپین بیا زیړی دا څه معنا لري که زیړی نوم ورته ورکوي د زیړی انواع او اقسام ورته ووایي دا پروانه کې د سعید عزی زه پکې مخالفت نه لرم او دا چې په علمي کتابي لحاظ خارجي نړۍ هغه ته د حروف نومونه ورکړي یو بي او سي او ډي وی او جي او ټي ټي دا چې ما تشریح کړم خو دا نظر په شکل د سیروټیپ یا نویر د سیروم کې چې انټی باډی جوړی کې دا غو پر اساس باندې جنوم نه ورته
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب بل پښتنه دی واکسین پاک لوا کدا سه لندن جواب ورکو زکه اوریدونکو زموږ ډیر زیات دی نو دی واکسین پاک لوا کې دا چې موږ د واکسین پاک لوا معلومات راکړي چې واکسین یې چیرته او په کوم حالت کې واکسین کولای شي
واکسین لري مګر دا قطعي هغه نه ده وقایع نه ده دون ورته
سمه ده افغانستان کې پیدا کیږي واکسینې
هوشته
زمنګ وادوال کولای شي چې لاسرسي پیدا کی واکسین ته
او ډیر کم مراکز کې شته د اوس خدا پرایویټ یا د شخصي شفخانو کې هم هغه شوي دي چې ډیر زیات د طرفدار نه یم ځکه دا ساتنه د حفاظت د نویت د اخستل من خپل خو متاسف تاسو ویني چې زمنګ چارواکي دغه نه بي کفایت چې خپل مېس کې سیاسي مراتب جوړ نه راځي په کلونو دا ویو دنګلی دی د ملت په غم کې نه دي د خپل واک او اختیار او د قدرت په غم کې پراته دي
هغه سو
هغه د تاسو ګوري په ډیر خوشینی سره سره به دا وي او پات شو دا چې د هپاتیت غم خوري تاسو ګوري په ټول افغانستان کې منګه یو مرکز د انتانی ناروغي یا د ساري ناروغي ملګری یو تعمیر دی د انتانی روغتون په نامه چې دا اصلا د اقوام او قبایلو تعمیرو بیا دای ورک مستفیت د زما په یادښ باندې او دا بل اخر اوس په کانتانی روختون جوړ دی چې په هیڅ نو علمي معیارات باندې برابر نه ده
مننه تاسو نه ډاکټر صاحب اوریدونکو لپاره په لیکه کې بلی سلام علیکم بلی سلام علیکم هلو سلام علیکم زما غاوري
ټول بخیر
مننه تاسو ښه یاستئ تاسو نوم کوم زینم اړیکه نیولې مہربانی کیا کم پختن لا رہی
مننه ډاکټر صاحب نو خو می پختن ادا ادا د تور زیړی پاک لا باندې دا تور زیړی کې یو چا کی وو سی جی او هغه پیتا یعنی نورمال لا تراسی غیر فالسی بیرته د را ژوند کی دو یا را فال کی دو چا سمرا دا او بل دا د مور نه ماشم تا انتقالی جا یا د شدو ور کول لارینه یا ماشم څه کی نه شي د طریقه دا پښتنه مې ډاکټر صاحب نو
تاسو نه ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو پښتنه ته جواب درکې ډاکټر صاحب زما غاوري پښتنه مو واخیسته که زه تاسو ته تکرار کوم دوباره
نه نه پوښو په وایم
ها مهرباني
زما سلامونه احترامات د مومنی په خپل حضور کې او بعد سلام زینه دا ورور ته وایم چې یو خدا چې د مدد دی د هپاتایتس په صورت یې مو مستمر زو دی وایم چې ای چې دا د شیدو د طریقې انتقال کې کما شوم په غی کې نشي مور د دینه انتقال کولای شي اما بی سی دا چې دی ما مخکې ارزو کو چې دا فقط په هغه صورت کې چې د ناروغ وینه د روغ سړي د وینې سره په تماس راشي انتقال کوي او د هغه د لارې هم کېدلی شي د جنایني مرحله کې هغه وخت چې ماشوم د مور په نس کې
لري
هم کېدلی شي انتقال شي او بل سوال د دې ورور دا و چې کچېره یو وارث څوک خشي بیا په اخته کېدو چانس شته کنه او ورور هغه چ غیر فعال شوې ده هغه خود د منځ چلاړ هغه لاړ بیرته دا مریض خوشو خلاص او بیا کېدل شي چې بیا واخلي یعنی دا د سینې چې یو چا یو لري واخسته نو هغه معاف شو مري که چیرې بیا د وینې د ناروغ د وینې سره په تماس راشي بیا کېدل شي د نور نه د لا ښه چانس وکړل چې د وجود مساعد دی
بیا هم مننه ډاکټر صاحب تاسو نه را بشو بلې اړ کې تابلې سلام علیکم بلې سلام علیکم زما غاوري
بلې سلام علیکم
علیکم سلام مهرباني ورور تاسو نوم کوم زنواړی کني ولې
تا تا خندرنګ ډاکټر صاحب ته سلام وکړې کرامات وایم
علیکم سلام
یا حکمل ما د پکتیا ته ها
حکمل صاحب تاسو ته خراغ نه زما مهرباني کا ډاکټر صاحب نه کوم پښتنه لری
مننه واقعا موضوع کلی موضوع ده د ایچ بی ایس پاړه باندې یو لنډه پوښتنه لرم چې هغه کوم ایچ بی ایس دی چې یو انسان بل انسان ته انتقلیږي او هغه کوم ایچ بی ایس دی چې یو انسان بل انسان ته نه انتقلیږي. لکه مثلا که انتقلیږي اعراض علائم څه دي چې مونږ په دې باندې پوه شو چې دغه ایچ بی ایس انتقلیږي مونږ به هغه اعراض علائم باندې وپوهیږو او هغه ایچ بی ایس چې هغه نه انتقلیږي د هغه اعراض علائم ترمنځ د دوو دواړو ترمنځ څه تفاوت موجود دی چې انسان پوه شي او انسان د دغه ناروغ کس ته هوای ځان جلا کړي.
تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم ورور په دې اراض او علایمو باندې. خو ډاکټر صاحب مخکې و غږیدو خو خیر بیا به هم تاسو داسې په لاند شکل یو معلومات درکې. سمه ده
مننه. بس لاند معلومات کرا کی ما موضوع اوس تاکید کوله.
سمه ده مننه په مخه ده.
اول خدای چې دا ایچ بی ایس چې تاسو ویل چې خلګو سره اشنا شي وایرل هپاتایټس بی دا مخفف تاول ایچ بی ایس چې داخل پی پوشی یعنی هغه نوع د هپاتایت یا التهاب د ځیګر چې په واسطه د وایروس د بی رامنځته کیږي. دا اول خدا چې وروره د مامخ کې څو ځله دا تکرار کړل چې دا د عادي تماس نه انتقال نه کوي یو بل ته چې یعنی دې ته ضرر نشته چې ناروغ نه سړی ځان وساتي یا ته نه ځان بتایي. صرف هم دغه چې هغه طریقې چې ما مخکې په باسو کې چې هغه د پاکیګانو چړو ستنو د جرایي وسایل د خالونه چې وهي او د رشګاوي د زموږ استاد سلمانیان چې پاکیګان استعمالي او پاکی باندې توکاسه تا یا حتی دا وخزه د حشراتو د دې طریقې انتقال کوي او د دې عادي تماس په طریقه انتقال نه کوي. او کله چې ما مخ کې ارزو کې چې د هپاتیت بي چې ده یا ایچ بي چې تاسو ته ویلې دا په شکل د حادو مزمن یا د هغه مرحله کې چې په ابتدا کې په رامنځته کیږي او یا دا چې مزمنتین یا زمان ډیر په برکې نسي ډیر وخت پیدا کیږي دا فرق لري. او کچیر فعال شکل باندې واوړي چې دا یو فعال اکټیف نان اکټیف دی یا ریاکټیف نان ریاکټیف دی دا اراز علائم په دغه اساس باندې فرق کوي. چې کچیر فعال وي نو د یو عادي حالت د خستګي او کسالت او ناتواني او ظلفیت او خفیفته به په ښي طرف کې او درونواله د دې نه نیولې عین ته سرطاني شکل پورې د دې اراض علائم چې ډېر لوی بحث دی رامنځته کیږي. او که غیر فعال وي بیا دا کوم خاص اراض علائم نه لري نو په ځیګر کې شته هغه دښمن دی دا فعال شو یعنی هلته التهاب جوړ کړو بیا اراض علائم رامنځته کیږي چې دا خطر یې همدغه دی چې باعث د سیروز د ځیګر کې په ډېرو موادو کې
ډېره زیاته مننه.
سیروز بیا هغه وجود کې حالت دی
مننه ډاکټر صاحب. کدا راته وایاست چې هغه دوستان چې مثلا تور زیړی لري او فعال هم وي د کس رقم خوړو څخه باید استفاده وکړي چې ورته ګټور تمام شي؟
او خواړه خو تر ډیر هغه پورې ډیر زیات ارزښت نه لري خو بیا هم مهمه ده. په دې چې ما تاسو ته مخکې عرض وکړ چې موږ تاسو چې ټول خواړه خورو دا د کولمو نه جذب کیږي اول ځیګر ته هلته ځیګر پرې په دې باندې کار کوي یعنی هغه تصفیه کوي پاکوي استقلاب ته رسوي ضروري مواد وینې ته ورکوي وینې تقسیمي ټول وجود ته غیر ضروري خپل ډیپو کیږي په داخل ځیګر کې یو هم دی دا د ګودام حیثیت هم لري. نو اوس کچیر موږ تاسو هر غذایی مواد چې دغه هضم ثقیل یا درون دی یا سخت دی هغه استفاده کوي نو ځیګر مجبور دی ډیر کار وکړي او هغه خپل ناروغ دی. لکه د ثقیلواله یا درواله د غذا په دې پورې اړه لري چې موږ تاسو په غذایي موادو کې درې اساسي منبع لرو درې غیر اساسي. اساسي کې پروتین دی شحمیات یا غوړ مواد دي او قندیات یا کاربوهایډریټ دی غیر اساسی او بدی معدنی مواد یا منرالونه دي چې لکه کلسیم پوتاشیم منیزیم سودیم دا دي او ویتامینونه دا د مو د ټول ژوند دی موجوداتو د ژوند اساس باندې شپږ شیان ولر دی او د دې نه جوړ شوی دی. اوس په غذایی اساسی ماده چې موږ تاسو ته نه ساده کوو یو نارمل ځوان انسان د درې زره نه تر اووه زره کالوري انرژي په څلېرویشت ساعتو کې په معمولي ډول مصرفوي. دا یو ګرام قندي مواد څلور کالوري انرژي تولیدوي، یو ګرام پروټین څلور کالوري تقریبا، او اهمیت یا غوړ مواد نه کالوري تقریبا تولیدوي. په لحاظه د دې تولید د انرژي ډېر لوړ دی، دوه برابره نه زیات دی. د دې هضم او توزیع درنده ده، ثقیل ده. په همدې اساس د دغه ناروغانو ته موږ اکثره توصیه کوو چې د خپل ضرورت وړ انرژي د کاربوهایډریت یا قندي موادو نه واخلي، لکه ډوډۍ وریجې. موږ تاسو ډېر ښه فرهنګ دی په وطن کې، تاسو ګورئ اکثره شروع یا په شکل د پلاو وریجې انواع اقسام پخې که نه.
بله بله،
هلته کشرو وایي یا نور قطغونه ډوډۍ ورسره ډېره مصرفي، ډوډۍ هم کاربوهایډریت یا قندي مواد. او که وریجې مصرفوي هم نو ډېره برخه وریجې ده، وریجې خپله کاربوهایډریت یا قندي مواد دي. او ډېره کمه غوښه چې پروټین دی هغه پکې استعمالیږي په دواړه اشکال. او شحمیات یا غوړ ګور څونه کم زموږ تاسو خلک دی کې نور قطعونه کې اچي کنه. نو دا هم دومره یو شی بل د غذای کې غواړم چې خلکو ته پیغام ورکړم، هغه دا چې دغه خصوصا دغه غوړ چې استفاده کیږي او د دې نړۍ نه متاسفانه زموږ ستاسو هیواد ته راځي، ډېر غیر صحي اشکال د غوړیو دي چې مطابق موږ ستاسو د سوداګر کوشش کوي چې هغه بې کیفیته غوړي چې.
بله بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. زمونږ لومړۍ برخه همدلته پای ته رسیږي. تاسو نه ډېره زیاته مننه، کور آباد، خوشحاله اوسئ.
تاسو خو زاوریدونکو ته معرفي نه کړم چې
ډاکټر صاحب خپرونه واورئ، بیا به تاسو ته پته ولګېږي چې د خپرونې په شروع کې ما تاسو معرفي کړی وای. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور آباد، خوشحاله اوسئ. دوستانو یوه لنډه دمه اخلو، وروسته له دمې بېرته راګرځو.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خپرونه کې واورئ.
دوستانو بیا هم تاسو ته خیر اغلاست. ما روغتیا د ژوند شتمنی خپرونه ده. اوس هم د خپرونې دویم برخه ته راورسیدلو چې په دغه برخه کې به موږ سره خپرونه کې ډاکټر حفیظ الله امرخیل وي او د تور زیړي پاک لپاره موږ ته ځینې معلومات موږ سره شریک کړي. ډاکټر صاحب د تلیفون په کرخه کې موږ سره شته دی. ډاکټر صاحب سلام علیکم، زما غږ اورئ تاسو؟
وعلیکم السلام، او مننه خو دې تاسو غږ اورم. له هر څه نوړاندې تاسو د تاسو همکارانو او د تاسو له لارې نه د ازادۍ رادیو ټولو هیوادوالو او اورېدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. خدای جل جلاله دې وکړي چې زموږ ټول هیوادوال د کووېډ 19 یا د کرونا د ناروغۍ له نړیوالې وبا په سبب د قرنټین شپې ورځې په خیر سره تېرې کړي، او هغه وطنوال مو چې په دې ناروغۍ باندې اخته شوي دي، خدای دې دوی ته عاجل شفا ور په نصیب کړي او د دې ته له شفا غواړم. او دا په دومره مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ چې په دې برخه کې کوم شی چې زموږ زوی هغه له خپل هیوادوالو سره شریک کړو، تر څو په دوی د تور زیړي په حق نه کوم عمومي معلومات دې هغه ترلاسه
کړي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم، تاسو نه هم مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکو. دې ورځو کې تاسو ډېر زیات مصروفه هم یاست، خو بیا هم مو تاسو خپل د وخت څخه موږ ته یو څه وخت راکو. ډېره زیاته تاسو نه هم مننه کوم. نو ډاکټر صاحب محترم، په دې ځینې پایل وکړو چې په افغانستان کې موږ او تاسو د تور زیړي لپاره د تداوی لپاره البته څومره امکانات لرو.
مننه تاسو ته، خو بهتره معلومه ده چې پاکستان یو له هغې هوادونو نه ده چې هغوی د پرمختګ په حالت کې ده، او د طب په برخه کې په دې کلونو کې زیات پرمختګونه رامنځته شوي دي. له هغې جملې نه هم د تور زیړي یا د هپاتایټس بي وایرس په هکله هم ډېر کارونه شوي دي او لازم امکانات اوس په افغانستان کې وجود لري چې دا تداوي د دې تداوي او د دې په تشخیص کې رغنده ګامونه پورته کړي. چې د دې مثال موږ خپله په کابل کې یو خاص روغتون جانتاني روغتون ده چې هغه د خپله د هپاتایټس بي یا د تور د دې ناروغانو په درملنه او تشخیص کې مهم رول لري او ټولنې ته د تخصصي کادرونه او تخصصي اشخاص د ډاکترانو معرفي کوي او صدا په ټولو شفاخانو کې توظیف او هر شفاخانه یو بخش جانتاني لري چې هغه د تجرید په حالت کې هغه مریضان چې په هپاتایټس بي باندې اخته وي درملنه او دغه خدمات وړاندې کیږي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. دا به ماته وایي چې په افغانستان او په نړۍ کې د تور زیړی واقعیت څومره دي؟
مننه. خو د په افغانستان کې او په نړۍ کې د ناروغي باندې اخته کسان چې د تور زیړی باندې اخته شوی دي، ګرته په افغانستان کې د څه چون افغانستان نه امنه ولایت نه امنه هیواد ده او په دې کې اغه واقعیت د ثبت او د ریکارډ واقعیت کم دي او نه امنه ولسوالۍ او نه امنه کلیونه موږ خاص ارقام او ډیټا نه لرو. په هر صورت په نوزه کې دا هم یو خبر نه ده چې موږ معلومات ونه لرو، خو بس دا د موږ جمعیت او دا ټولنه هم دغه رقم جوړه ده. خدای دې فضل وکړي، خدای دې آرامي راولي چې موږ داسې وخت راځي چې د هر ناروغي په اړه کې موږ هغه دقیق ارقام ولرو. د نړۍ په سطح باندې تر اوسه په دې ناروغي باندې تقریبا 23 تقریبا 43 میلیون انسانان په دې ناروغي باندې اخته دي. چې البته دا هغه ناروغان دي چې هغه د مزمن حالت ته داخل شوی دي او دغه په مزمن حالت کې شپې ورځې تیروي. نو موږ هیله من یو چې په راتلونکي کې افغانستان هم د هغو هیوادونو په قطار کې ودرېږي چې موږ هغه ته بېله ځنډه ډیټا او معلومات ته لاسرسي ولرو چې په افغانستان کې په څونه اندازه په تور زیړی باندې اشخاص مبتلا دي او څونه په حد حالت کې او څونه په مزمن حالت کې قرار لري.
ډاکټر صاحب، ډیرې زمونږ مریضان د خصوصا دغه د تور زیړی هپاتایټس بي مثبت وي، نو ډیرې کوشش کوي چې بیرون د افغانستان نه تداوي وکړي. ولی آیا دلته امکانات نشته، ډاکټران نشته، یا هم قسمه دوا نشته؟ علت یې پوښتنه کوي.
مننه تاسو د مختلف ځواب کې څه باید وایم چې مجموع کې کوو وایو چې د هپاتایټس یو وایروسي نه مجموع کې تداوی نه لري، اما ځینې درمل شته چې هغه د هپاتایټس په تداوی کې استفاده ورنه کیږي. په مجموع کې په هغه مرحله کې چې کوم د شپږ هفتو نه تر شپږ میاشتو پورې دغه وخت په بر کې نیسي، په دې دوران کې د دې مریضانو لپاره خاصه درملنه نه ده توصیه شوې، یعنی کومه خاصه درملنه د دې لپاره کومه خاصه صحي ګټه نه رسوي. لدينا ورسته چې کوم مریضان د تانوت حالت زی په غو حالت کې ځینې داسې دواګان شته چې هغه د دې په تداوی کې شامل ده او هغه ورته د دې په تداوی کې ګټوره سم تمامېږي. نو په افغانستان کې د دې لپاره د تشخیص او د درملنه لپاره امکانات شته. زکاته اوله ډیره مهمه خبره هم ده چې د طبي جامعه باندې د افغانستان ته طبي جامعه ده چې هغه ډاکټران دي چې دغه معاینات دي، اول باید دغه په دوی باندې اعتماد وکړي. د دې په حکومت خدمات وړاندې کوي، خپل ټولنې ته، خپل مریضانو ته، خپل مراجعینو ته په دې باندې اعتماد وکړي. کله چې د اعتماد په زر منصف ولا ورسته لغنه کولای شي چې هغه تداوی د کامیابی سرحدونو ته ورسیږي. کچېره اعتماد موجود نه وي، په ډاکټر اعتماد موجود نه وي، په معایناتو باندې اعتماد موجود نه وي، نو کاغه هرڅونه هم تداوی هم سیخو باغه روح هم دې ته آماده نه وي چې د ډاکټرانو په تداوی او دغه په تشخیص باندې باور وکړي. نو دغه کوم منفي رقابتونه چې په افغانستان کې موجود دي د تداوی د مریضانو د تشخیص او دغه د تداوی په اړه، دغه منفي مفکوره چې موجوده ده، دغه د خپلو کې چې لمنځه لاړ شي او هر هغه عناصر چې د افغانستان د صحت په برخه کې د غوی د تخریب هڅه کوي، خدای دې غوی ته هدایت وکړي. دا چون داسې ډیره سخته ناروغي نه ده، په افغانستان کې قابل د تشخیص ده او د دې تشخیص اسانه ده او درملنه خو هم ویل چې هر څه تلاشي تداوی ده په مراحل کې نه لري. ورسته لغنه کچیر د دې مزمن حالت غره کوي، دا مریض د دې ته مختلف دی وایروس ضد دواګانې جوړې شوې دي او دې ته ورکول کېږي، د دې صحت لپاره مفید تمامېدلای.
د دغه ناروغي د وقایوي تدابیر کوم یو دی؟
مننه. وقایوي تدابیر د دې ناروغي په حق لباندې ډیر دي. د جمله نه کولای شو چې واکسینونو ته اشاره وکړم. واکسینونه هغه برخه دي د درملنې ده چې کولای شي چې ابتدا د تولد نه زه خپل خوشبختانه د دې لپاره واکسین جوړ شوی ده چې هغه په 1902 کې تطبیق شوی او لږ نه راپورسته کې ډېر واقعیات د هپاتایټس د مخنیوي لپاره توصیه شوی دي. علاوه له غنه د دې د مخنیوي لپاره موږ کولای شو چې د حفظ الصحه په مراد کول سره حفظ الصحه خپل وساتو. نوکانو لاسونو مینځلو د مختلفو مثلا د نایګانو یا نایانو ته ورتاګ او دغه د مخنیوي لپاره موږ کولای شو چې لپاکو چړو لپاکو ستنو د تطبیقاتو نه استفاده وکړو. همدارنګه موږ کولای شو چې د انتان د مخنیوي لپاره د پاکو او د ټیسټو څخه وینه د بلډ ترانسفیژن په نتیجه کې ناروغانو ته انتقالیږي د هغوی مخنیوي لپاره ټیسټ اجرا کوي تر څو هغه کوم وینه چې دا لغنه مطمئن شو چې دا خپل اغنه لري په مکروب باندې ملوث نه ده. همدارنګه موږ کولای شو چې د نامسؤله جنسي اړیکو له تر سره کولو نه مخنیوي وکړي. کولای شو چې د دې لپاره له دې فامیلی پلانینګ یا د مختلفو کندمونو نه استفاده وکړي یا دا وي چې څوک په دې ناروغي باندې اخته وي هغه خپل وجداني مسؤلیت وګڼي او لداسې اړیکو نه مخنیوي وکړي چې خدای نه خواسته بل چا د ناروغي سبب ونه ګرځي. همدارنګه د دې ناروغي په مخنیوي کې د کوم کسان ته د وخت زی په واسطه هغه طبي پرسونل چې د پېچکارۍ او د وخت زی په واسطه باندې په دې ناروغي باندې ملوثکی کې کولای شي چې په اوالو مراحلو کې د دې د مخنیوي لپاره په شفاخانو په ځینو مراکزو کې د دې لپاره ایمونوګلوبولین ورته زرخکیږي او هغه د دې په درملنه او د دې په وقایه کې مهم رول لوبوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. دغه تور زیړی د ناروغانو د تلفاتو په اړه مونږ ته وایاست چې په افغانستان کې تلفات لري نه لري؟
مننه. تلفاتو په اړه او باید وایم چې د دې ناروغانو تلفات له د 1902 کال راپدې خاطر کوم واکسین خوشبختانه جوړ شوی دا واغه تطبیق شوی. واقعیت ډیر رقم شوی دي او د مړینې فیصدي تقریبا 1% مړینې لري. هغه په صورت کې دا مزمن حالت ترلاسه کله چې مزمن حالت ترلاسه دي مړون د مړینې کچې 1% یا 1% نه هم کم کچې ده. نو هغه کسان چې په دې ناروغي باندې په حد حالت کې اخته کیږي او هغه دوام کوي چې له سیسه 15% واقعیت مزمن حالت تلاسي او دغه مزمن حالت ته کې 1% مړینه لري چې کله چې د لیور سیروس حالت تلاسي او یاد ده چې کوم مربوطه کارسینوماګان سی بی آی سرطانونه دي هغه رمن په دې سره چې یانه ناروغي ده یا د جګر ناروغي ده د یانه حجرات تخریبیږي اقصد یانه سرطان ته چې یادولې سوسیاغه لیور سیروس ته دي خو تزدي او لیور سیروس هغه ناروغي ده نو چې دوا نه لري بیل دي نه چې هغه ترانسپلانټ وسی د مرګ سبب ګرځي. کله چې ته خپل لیور یا ینه په ادم کې غایب باندې اختصاصي او دغه په سبب باندې هم زموږ سره زغره ژوند ته خاتمه ورکړي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو څخه.
سلامت دی. مننه خیر.
ډیر مننه کور او بد خوشاله اوسئ.
مننه
کوماله ډاکټر صاحبانو چې په خبرونه کې موږ سره همکاري وکړله. ګرانو دوستانو له تاسو څخه هم مننه کوم چې د خبرونه تر دې دمه مو زمونږه مالتیا وکړه خبرونه کې مو برخه واخیستله. په دې هیله چې موږ او تاسو د خدای پاک ټول په خپل امن کې وساتي. نو دا وه د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه چې تاسو ته وړاندې شوه. تر بلې خبرونه خوشاله ژوند ولرئ.